په افغانستان کې د سهار 5 بجې سوې د ازادي رادیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویم نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلې سي. نن یک شنبه ده، د زمري اسد میاشتې 28مه د اگست 13مه. پیل په خبرونو کوو. نن د زمري اسد میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 115مې کلیزې سره برابره ده. افغانستان 115 کاله مخکې په دې ورځ له بریتانیا سره د یوې معاهدې پر بنسټ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم افغانستان هیڅکله د انګریزانو بشپړه مستعمره نه وه، خو انګلو افغان 3D تړون پر بنسټ د بریتانیا حکومت د افغانستان بشپړه خپلواکي په رسمیت وپیژندله. نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوې او دا ورځ به په ځینو ښارونو کې ولمانځل سي. ځینې افغانان وایي چې پخوا به دا ورځ په ډیره شاندارو توګه لمانځل کېده او دا جشن به څو ورځې وو، خو په 2018 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې لمانځنه د پخوا په څیر نه ده پاتې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن یک شنبه هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. دغه ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې نن په بدخشان، نورستان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، خوست، پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو امکان شته. دغه راز په غزنی، زابل او کندهار کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1400 میلی مترو پورې وي. دغه ریاست وایي د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 1500 تر 800 کیلومتر پورې اټکل شوی دی. د طالبانو حکومت وایي چې پرون یو ایرانی پلاوی کابل ته په سفر ولاړ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه شپږ کسیز ایرانی پلاوی چې مشري یې د هغه هیواد د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال محمد زارعي کوي ټاکل شوی، چې په کابل کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو له سرپرست او د یو شمېر نورو وزارتونو له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. ښاغلي قانی د دغو غونډو د کره اجنډا او وخت په اړه معلومات نه دي ورکړي. کابل ته دغه ایرانی پلاوی داسې وخت سفر کوي چې د ایران د ایرنا خبری اجنس په دې وروستیو کې د ایران د مخدراتو توکو په وړاندې د مبارزې د کمیټې د مشر محمد رضا کاظمي له قوله ویلي که څه هم د نړیوالو بنسټونو او سازمانونو د راپورونو پر اساس افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، خو په وینا یې لږ تر لږه په ایران کې په افغانستان کې د مخدراتو توکو د تولید د کمیدو هیڅ شواهد نشته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت تر مشرۍ لاندې یوه کمیټه وایي په تېرې یوه اونۍ کې 1010 راستنه سوي افغان کډوال د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته په وړیا ډول استول سوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک له بندرونو څخه یې 1018 راستنه سوي کورنۍ او 928 کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي او تېره اونۍ 1028 کډوال له کابل ښار څخه کندوز، تخار، بلخ، پکتیا او غزنی ولایتونو ته لېږدولي دي. د تېر کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټې پاکستان د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ چې په خبره یې قانوني اسناد نه لري، او ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د شپږیزې لیګ په لړ کې به نن یکشنبه دوی لوبې وسي. د امو او بست لوبډلې نن سهار 9 بجې سره سیالي کوي. په دویمه لوبه کې د ماپښین 2 بجې د بند امیر او سپین غر لوبډلې سره مخامخېږي. دغه سیالي به د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې وسي. پرون د مس عینک او بست کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه وسوه. مس عینک لوبډلې دغه لوبه د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره وګټله او د اتو نمرو په لرلو سره د جدول په سر کې دی. د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان له 5 بېلابېلو زونونو څخه د 5 لوبډلو په ګډون د اګست پر 12مه په کابل کې پیل شوي او د اګست تر 15مې به دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو ملي لوبډله سبا د قرغیزستان له لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغیزستان لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال د 19 کلونو ځوانانو په سیالیو کې چې د دوشنبې په ورځ پیل سوي دي برخه اخلي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې تړنګې روغتیایي چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلو د تخلیې نوی حکم صادر کړی او د حماس د توغندیو د توغولو په ځواب کې یې لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژلي او لسګونو نور ټپیان کړي دي. حماس ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل سوی. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا ډېری وژل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي وه چې اته ماشومان او څلور ښځې پکې شاملې وې. د اسرائیلي ځواکونو په ځواب کې ویلي چې په سیمه کې د پولو د ساتنې پر تاسیساتو یې حمله کړې. له هغه ځایه چې په خبره یې پر اسرائیلي ځواکونو ډزې سوې او زیاته کړې ده چې د پیښې په اړه څېړنه کوي. د اوکراین لویه څارنوالي وایي د هغې قضیې په باب یې دوسیه پرانیستې چې ادعا کیږي د اوکراین له یوه سرتیري پر روسیې د ناڅاپي حملې پر مهال سر غوڅ کړی سوی دی. په هغه ویډیو کې چې وړمه ورځ پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي ښکاري چې د روسیې یو سرتیری د یو پرې سوي سر تر څنګ ولاړ دی او ادعا کیږي چې دغه سر د یوه اوکراینی سرتیری دی. د ډیپ سټیټ په نوم د ټلګرام په چینل کې دغه روسیې سرتیری د روسیې د سمندري لوا غړی بلل سوی دی چې د بلګرود سیمې کولو تیلوفکا پوستې ته څیرمه ګمارل سوی دی. د ټلګرام د دې چینل په وینا اوکراینی ځواکونه تیره دوشنبه په دې سیمه کې په جګړه بوخت وو. دا لومړی وار نه دی چې روسي ځواکونه د اوکراین په دېرش میاشتنۍ جګړه کې داسې یوه ویډیو خپروي. نن سهار وختي د رشتر په مقیاس و درجې زلزلې د روسیې شمال ختیځ ساحل ولړزاوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د زلزلې مرکز د پیترو پاولوفس کامچاتسکي د ختیځ په 103 کیلومتري کې وو. په دغه ښار کې شاوخوا 15,000 کسان ژوند کوي. د سی این این د راپور له مخې د امریکا د تسونامي طوفان د خبرداری مرکز د روسیې په ختیځو سواحلو کې د تسونامي طوفان د خطر خبرداری ورکړی دی. تر اوسه د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واورېدل. د دې یو ساعته خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. د پاکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو پلاوی د طالبانو له چارواکو سره بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د واکمنۍ د 3 کلونو پوره کېدو په مناسبت مرکه هم خپرو.
تر هغه وخته پورې چې قانون اساسي موجود نه وي په یو مملکت کې معنی دا دی چې دغه بحران حقوقي دوام کوي.
په هرات ګمرک کې د اور لګیدنې له کبله د میلیونونو افغانانو د زیان اوښتو خبرې کیږي. ځینې کسان وایي د خپلو عزیزانو د لرې والي له کبله په رواني فشارونو اخته سوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې د دغه هیواد ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپروو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د ازبکستان د صدر اعظم په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت له بیلابیلو چارواکو سره کتلي او ځینې تړونونه یې لاسلیک کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 3 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د ازبکستان یو عالي رتبه چارواکی دغه هیواد ته سفر کوي. بلخو د طالبانو حکومت له دې ازبکستاني پلاوی سره د بیلابیلو تړونونو او د همکاریو د پراختیا خبره کړې ده او ویلي دي چې ازبکستان ان په هغه هیواد کې د افغانستان د سفارت د ور پرانستلو ژمنه هم کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ په 13 کلونو کې په لومړي ځل دغه هیواد ته د یو بهرني په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو د یو عالي رتبه چارواکي سفر. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف په مشرۍ یو پلاوی د شنبه په ورځ د اګست پر 18 کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو حکومت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي او په بیلابیلو برخو کې یې ورسره تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د طالبانو حکومت د ارګ په ایکس پاڼه خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي د دوی د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفی او ځینې وزیران یې د کابل هوایی ډګر کې د دغه ازبک پلاوی ښه راغلاست ته ورغلي وو. په خبر پاڼه کې کابل ته د عبدالله عارف اوف په مشرۍ د ازبکستان د دغه لوړ پوړي پلاوی د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او کابل کې د ازبکستان د محصولاتو او تولیداتو د نندارتون پرانستل ښودل سوي دي. دغه خبر پاڼه زیاتوي چې د ازبکستان د حکومت د لوړپوړي پلاوي د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلي او د هغه پښتون کې طالب چارواکو سره د سوداګرۍ، کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ، قانونو او پټرولیم، عمومي ګمرکونو او برېښنا په برخو کې د همکارۍ 15 تړونونه لاسلیک کړي دي. هاخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد هم په خپل ایکس پاڼه د دغه وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره د عبدالله عارف اوف د ناستې عکسونه خپاره کړي او ویلي دي چې دغه ازبک لوړپوړي چارواکي له امیر خان متقی سره خبرو کې ویلي چې د ازبکستان ولسمشر افغانستان سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او کابل ته یې په لوړه کچه د دې پلاوي استول د همدې څرګندوی کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دې لیدنه کې د ازبکستان صدر اعظم په راتلونکي کې افغان محصلینو، سوداګرو او ناروغانو ته د ویزو د ورکړې د بیا پیل خبره هم کړې او ویلي دي چې آن کېدای سي په ازبکستان کې د طالبانو حکومت سفیر په رسمي توګه ومني. ازبکي رسنیو تر اوسه د طالبانو د حکومت او کابل ته د تللي ازبکستاني پلاوي د لیدو کتنو او خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د نړیوالو چارو ځینې افغان پوهان په دې باور دي چې ازبکستان د خپل اقتصادي ودې او د سیمې هیوادونو تر څنګ نړیوال بازار ته د رسېدو لپاره له افغانستان سره د اړیکو ټینګښت مهمه بولي او هڅه کوي له همدې لارې خپله موخه ترلاسه کړي. له دې ډلې پخواني افغان ډیپلومات او د نړیوالو چارو شنونکي غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
ازبکستان چې د ډېرې لوړې توسیې په حالت کې دی او په شدت غواړي خپل اقتصاد ته ډېره لویه رغونه ورکړي، نوي بازارونه لټوي، نوي لارې لټوي، نوي ترانسپورتي لارې لټوي، مواصلاتي لارې لټوي چې اکثره دغه لارې د افغانستان د خاورې څخه تیریږي تر څو د هند بهر ته ورسیږي او نوي مارکیټو ته لار پیدا کړي. ازبکستان هغه هیواد شو چې ډېرې لویې اقتصادي، مالی، تجارتي پروژې په افغانستان کې غواړي پلي کړي.
د یادونې ده چې ازبکستان د نورو سوداګریزو راکړې ورکړې تر څنګ افغانستان سره د سلګونو کیلو واټو برېښنا قرارداد هم لري. که څه هم طالبان له نړیوالو په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د اړیکو پراخولو په حال کې دي، خو لای حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي د هرات ولایت د اسلام کلا ګمرک کې د وروستي اور لګیدنې له کبله سوداګرو ته لسګونه میلیونه افغانۍ زیان اوښتی. دوی زیاتوي چې د زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره پلټنې روانې دي. عابده سپوږمۍ او نور تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه په هرات ګمرک کې د اور لګیدنې له امله د ډیرو زیانونو د رامنځته کېدو خبر ورکوي. د دغې خونې مرستیال یونس مومند وایي که څه هم تر اوسه دلته د رامنځته شوي زیانونو په اړه کره معلومات نشته، خو د لومړنیو څیړنو له مخې افغان سوداګرو ته لسګونه میلیونه افغانۍ زیان اوښتی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خساره تقریبا د اوسه پر دقیقه نه معلومه څوک وایي چې څنګه خو د افغانستان د اوتاک درت او د جنوب غرب حوزې د اوتاک درت څنګه پر دې باندې کار کوي څو دقیقه معلوم سي دا ټول دقیق معلومې شي هر مال چې ګمرک ته راغلي دي هغه کمپیوټر ایسوي دي حساب.
هغه دغه شان ټینګار وکړ چې د طالبانو د حکومت اړوند ادارې هڅه کوي چې د افغانستان په ګمرکونو کې د اور وژنې او اطفایي اسانتیاوې برابرې کړي. که څه هم د اور لګیدنې لامل له رسنیو سره تر اوسه نه دی شریک شوی، خو د طالبانو تر واک لاندې بختر آژانس د زمري په 15مه د هرات د ګمرک د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې دغه اور لګیدنه د تخنیکي ستونزو له امله رامنځته شوې وه. د هرات د سوداګرۍ خونې مرستیال احمد سید صدیقی یوې خبري غونډې ته وویل چې د اسلام قلعه ګمرک په معیارونو برابر نه دی جوړ شوی.
در ګمرک چیزی که ما
هغه څه چې موږ په ګمرک کې ولیدل کوم هنګرونه چې هلته جوړ شوی وو او مالونه پکې خودل کیږي ټول هغه هنګرونه دي چې 40-50 کال وړاندې جوړ شوی وو. زموږ هنګرونه معیاري او د استاندارډ مطابق نه دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت چارواکي هم چې د اسلام قلعه په ګمرک کې له افغانستان سره ګډه پوله لري هم د اور لګیدنې له امله د رامنځته شوي زیانونو په اړه غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سکرتر د سویلي آسیا لپاره د دغه وزارت مرستیال سید رسول موسوي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه ډول پیښو اصلي قربانیان خلک او سوداګر دي. هغه همدغه شان ویلي چې ایران په کراتو دا وړاندیز کړی چې په بیړنیو حالاتو کې د مرستې رسولو په برخه کې دی د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په ځانګړې توګه د افغانستان اړخ ته لازم تدابیر ونیول شي. د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې دوه ورځې وړاندې پراخه اورلګیدنه رامنځته شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د هرات د ګمرک د ځایي چارواکو له قوله ویلي و چې د دغه اورلګیدنې له امله چا ته مرګ ژوبله نه وه اوښتې. د بختر اژانس د راپور له مخې چې د سوداګرو له قوله یې ویلي د هرات ګمرک نه هنګرونه سوځېدلي دي. ویل کېږي چې د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې اورلګیدنه هغه مهال رامنځته شوې وه چې رخصتي وه او کارکوونکي په ګمرک کې نه وو.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
او اوس یو بهرنۍ مسله. د اوکران ولسمشر وایي چې د دغه هیواد ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکراین د دغه هیواد د کورسک سیمې په ګلوشکوف شارګوټي کې د یو مهم پله د له منځه وړلو لپاره د امریکا لخوا د جوړ سوي توغندي په کارولو تورن کړي. اوکراین بیا ادعا کړې چې د اګست پر شپږمه یې پر روسیې د ناڅاپي برید له پیل تر اوسه د 2 شارګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. نور هله پیروزی عزیزی څخه.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی له پولې هاخوا د یوې سترې حملې له پلانولو وروسته وایي چې اوکراینی ځواکونه د روسیې په کروسک سیمه کې د خپلو پوستو د پیاوړي کولو په حال کې دي. زلنسکی د شنبې په ورځ د اګست په 18 په ټلګرام شبکه کې ویلي چې د اوکراین د پوځ لوړپوړي قومندان الکساندر سرسکی په کروسک سیمه کې د اوکراینی ځواکونو د پوستو پیاوړي کولو او پولو د پراخولو په اړه د ته راپور ورکړی دی. زلنسکی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته دغه د کروسک سیمه په ګلوشکوف خارګوټی کې د یو مهم پله د لمنځه وړلو لپاره د امریکا له لوري د جوړ سوي توغندي په کارولو تورنوي او وایي چې پایله کې یو شمېر هغه داوطلبه کسان وزل سوي چې د ملکي وګړو په ایستلو کې مرسته کوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د جمعې په ورځ د اګست 14 ناوخته په ټلګرام شبکه کې ویلي چې په لومړي ځل کروسک سیمه د لویدیز احتمالا هایمرس امریکایي توغندیو هدف ګرځول سوی ده. د زاخاروا په ټکو هغه داوطلبه کسانو چې تخلیه سوي ملکي خلکو سره مرسته کوله وزل سوي او د بریت د سیم سیند د پاسه پل کاملا له منځه وړی دی. ازادي راډیو دغه اداوی په خپلواکه توګه نسی تاییدولی. د روسیې امنیتي چارواکو په خبره د دغه پله له منځه تلو سره د یاد خارګوټي له ځینو برخو سره ارتباط قطع سوی او له سیمې د ملکیانو ایستل ستونزمن کړي. روسی چارواکو په مسکو کې په ځلونو د کیف لویدیز متحدین د روسیې په خاوره د اوکراین ته لومړی ځمکنۍ حمله په ملاتړ او هڅونې تورن کړي چې له دغه هېواده د 1,000 زیاتو ملکي وګړو د تخلیه لامل ګرځېدلي دي. اوکراین ادعا کړې چې د اګست 16 د پولې هاخوا د ناڅاپي حملې له پایله تر اوسه د 1,050 کیلومتره مساحت په اوږدو کې د 2 خرګوټو کنټرول ترلاسه کړی دی. په واشنگټن کې د چارواکو په خبره امریکا تر اوسه د غبریت یو حفاظتي حرکت بولي او د متحدو ایالاتو د وسلې کارونې خبره غندي. خو د روسیې د دفاع وزارت د اګست 16 اوکراین تورن کړی چې د کروسک سیمې په اتومي تاسیساتو کې د حملې پلان لري او روسیه به د ورته تحریک ترسره کولو په صورت کې شدید غبرګون وښیي. د اوکراین په سویل کې په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د روسیې ګمارل سویو چارواکو هم پرون ویلي چې یوې اوکراینی بې پیلوټ الوتکې له دغو اتومي تاسیساتو بهر په یو سړک کې چاودیدونکي توکي ورغورځولي او د هغو کارکوونکو ژوند له خطر سره مخ کړی چې دغه سړک کې د تګ راتګ په هدف کاراوه. مسکو او کیف په پرله پسې توګه یو بل په زاپاروژیا اتومي تاسیساتو کې د عملیاتو په لمنځه وړلو تورن کړي وه چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو د بشپړې کچې برید له پیل وروسته د روسیې ځواکونو لخوا ونیول سو. د اوکراین هوایي ځواکونو د اګست 18 سهار مهال د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د اوکراین د دفاع هوایي سیستمونو د یوې شپې په ترڅ کې ټولې 14 بې پیلوټ الوتکې له منځه وړي دي. په ټلګرام کې د یادې خبرې سوې خبر پاڼې په ټکو دا شاهد ډوله بې پیلوټ الوتکې د اوکراین پلازمېنې کیف ته نږدې په شپږو سیمو کې د دغه هیواد په سویل او مرکز کې رانسکورې سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر هغه افغانان چې د کورنۍ غړي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هېواده وتلي وایي چې له خپلو عزیزانو لریوالي په ژور خفګان اخته کړي دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنۍ له غړو لرې اوسېدلو زغم ورته سخت دی، خو د خوندي پاتې کېدو لپاره یې د هغوی کډوالي یوازنۍ حل لاره وه. فیروزه عزیزي تفصیل راکوي.
د کابل ښار اوسیدونکې دینا وایي له هغه مهاله چې ورور یې له افغانستانه وتلی، پلار او مور یې په ژور خفګان اخته سوي دي. دینا وایي کونډه ده او یتیمان لري او ادا کوي چې ورور یې د جمهوري حکومت د لویې څارنوالۍ کارکوونکی و او د دوی سرپرستی یې هم کوله، خو پر افغانستان د طالبانو پر بیا واکمنېدو سره د ځینو کسانو لخوا وځورول سو چې بیا د هیواد پریښودو ته اړ سه.
ورور مې هغه مهال چې دوی راغلل او دفتر یې ترې ونیو، رئیسان او نور کارکوونکي یې تیت شول، ټول هره خوا ولاړل. هغوی خوراکیان هم د ځان له ویرې چې له ځورونو او ګواښونو سره مخ نه شي ولاړل. ځینې کارکوونکي یې دوی ځورولي هم وو، نو له همدې امله خوراکیان په قاچاقي توګه وتښتېدل. اوس موږ ټول په ژور خفګان اخته یو.
د کابل ښار په اوسیدونکو طاهره هم د خپل ورور د کډوالۍ د څرنګوالي کیسه کوي او وایي چې په ډیر کوچني عمر کې کډوالۍ ته اړ سوی دی. دا وایي ټوله کورنۍ په ځانګړي ډول پلار او مور یې د ورور په اړه خورا اندېښمن دي.
هلته خو هغه ماشومان دي آرامه روح او روان نه لري. د هغه روح او روان چې آرامه نه وي، نو معلومه ده چې زموږ د کورنۍ ټول غړي نارامه وي. د دې لپاره چې هغه خوشحاله وي، موږ هر شپه ورته زنګ وهو، روحیا ورکوو.
بلخوا له افغانستانه بهر افغان کډوال هم وایي چې له کورنیو لریوالي په رواني ناروغیو وخته کړي دي. پاکستان کې افغان کډوال زحل ازادي راډیو ته وویل
هر شپه میخواوند درمل خوري، که یو نه خوري روحي رواني حالت یې بدیږي. بل زما د خواوند مور او زما مور هم په افغانستان کې پاتې دي، ټول اولادونه هر خوا تیت شول، نو د دې حالاتو زغم او تر څنګ یې د اولادونو نشتوالی یې ډیر ځوروي.
یو شمیر روغتیا پالان هم په دې باور دي چې دوامداره تشویشونه په انسانانو کې د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د دوی په خبره د هغو کسانو چې د کورنیو د غړو د لریوالي له امله په لوړ فشار یا شکر ناروغیو اخته سوي، مراجعه یې ورته زیاته سوې ده. د داخلي څانګې ناروغیو متخصص ډاکټر حسیب ازادي راډیو ته وویل
مهاجر مې وشه، د دې فکر مې وشه شب روز استرس میکنه که مثلا
زوی کډوال شوی وي، نو په دې اړه شپه ورځ هم کام کوي چې مثلا د شپې څه خوړل دي، د ورځې څه خوړل دي، سهار او ماښام څنګه تیروي، چیرې بوي، پیسې به لري نه به لري. نو طبعا دا ټول موارد د دې لامل کیږي چې د انسان روحي حالت خراب شي او فشار یې لوړ شي. یوازینی لامل چې شکر او فشار ورسره لوړیږي هغه تشویش او اندېښنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیلابیلو هیوادونو ته د افغانانو قانوني او ناقانونه کډوالي یو ځل بیا زور اخیستی او دغه بهیر لا هم روان دی. هغه کسان چې په دې موده کې د هیواد پریښودو ته اړ سوي، په ځلونو یې ازادي راډیو سره خبرو کې دعوی کړي چې کډوالي یې په خپله خوښه نه بلکې د ګواښونو له امله اړ ایستل سوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ادا کوي چې په افغانستان کې امنیت خوندي کړی دی. دوی وایي مشر عمومي عفو اعلان کړی ده، خو د بشري حقونو د نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن نه دي پاتې سوي او د تیر نظام ډیری کسان له کارکوونکو او پوځیانو نیولې تر معترضینو، د مدني ټولنو غړو، خبریالانو، د ښوونې او روزنې فعالانو او آن د بشري حقونو مدافعان بندیان شکنجه او وهل ډبولي دي. آن په ځینو مواردو کې پر دوی د وزنو اداوې هم سوي دي. هغه ادا چې طالبانو رد کړې ده. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېوزلي او اقتصادي کړکېچ او د نجونو پر زده کړو بندیزونه نور هغه لاملونه دي چې یو شمېر افغانان وایي له امله یې کډوالۍ ته اړیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د وایګل پونم د نوې رامنځته سوي ولسوالۍ لپاره د ټاکل سوي مرکز پر خلاف سلګونو کسانو اعتراض پیل کړی او لوند وایګل درې څخه کونړ او پرون ته غځېدلې سړک یې بند کړی دی. خلک دا اعتراض هم کوي چې د ولسوالۍ لپاره د وایګل لوی کلی له کابله راغلي پلاوی پانډیوالی ټاکلی او د دوی پر حق یې تیری کړی دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
دا د نورستان ولایت د وانت ویګل درې د هغو سلګونو کسانو غږونه دي چې چا د نوي ولسوالۍ د پاره د مرکز په توګه د ویګل لوی کلی ټاکلو خلاف اعتراض پیل کړی دی. دغه اعتراضونه د جمعې سهار 8 بجې پیل شوي. له وانت ویګل څخه پارونه و سدابا ته تلل لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې ده. مولوی خلیل رحمان اعتراض کوونکو ته په خپلو خبرو کې وویل د وانت ویګل درې اوسیدونکي وای په تیر جمهوری نظام کې هم د جلا اداري واحد رامنځته کول او ځانونو ته د اسانتیا او چمتو کولو غني غوښتنې کړې وي، خو ځای نه ونیولې. اوس چې ورته طالبانو هغه غوښتنه په ځای کړې ترې خوښتي، خو له کابل د راغلي پلاوي د پریکړې او مشرانو ته یې له چمتو کړي راپور خفه دي. حاجی دین محمد خان:
ټول قومونو خپل خپل نظر ورکړو، یو ویګل خلکو یو نظر و، درې درې قومونو یو نظر و، خو بیا هم دغه مکتوب کې او ډېر انډیوالیزم په شکل کم چې لیکل شوې جملې دي هغه کوم ډېر خطایانې هاتانو کړي دي. هلته دا دي چې هر یو کلی خپل خپل کلی کې غوښتلو، یعنی هغه سي مونږ نه دي کړي. بیا ویل چې ټول قومونه یعنی چوری یعنی هغه زیت متفق دي، هغه سي مونږ نه دي ویلي. او بیا ورپسې ویل دي چې دا کم ځای چې مونږ تعین کړی دي دا ټول قومونو څلور لارې لري او هغه سي هم نه دي. دا یو انډیوالیزم او یو ظالمانه فیصله بولو.
د یادې پریکړې په خلاف راپاسېدلې خلک وایي اعتراض او لاره بندېدل به یې د غوښتنو منلو پورې دوام وکړي. د نورستانیانو د سرتاسري شورا مشر امیر محمد ولسدری ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د ارز درې مختلف د کیلو څخه خلک راوتل دي، همدغه جمعچکل په نوم یا بیل په نوم ساحه دی غلطه راټول شوی دي، همدغه سي امشدیش یا همشوز در څخه هم خلک راوتل دي، یو ساحه چې په نوم دی امشګول دی غلطه راټول شوی دي، لارې بند کړي دي. د ویګل لسوالي بیرونی ساحه سر نخلون کې سره کندغه سرک دی چې همدغه درې ساحه په لسوم راوتل دي او لارې بند کړي.
هڅه مو وکړه چې د اعتراض کوونکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د یاد ولایت له مسؤلینو معلومات او ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. وانت ویګل دره د نورستان په مرکزي برخه کې پرته ده چې د کونړ مانوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره اوږدې غرنۍ او ځنګل لرونکي پولی لري. پخوا په یاد دره کې د وانت ویګل په نوم یبې ولسوالۍ شتون درلوده چې د ډېرې سیمو اوسیدونکو ورته په اسانه رسېدنه نشوه کولی، او د دغو ستونزو د حل دپاره طالب چارواکو د ویګل په نوم اوس نوې ولسوالۍ ایجاد کړه. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې د کانتیوا او ویګل په نومونو دوه نوې ولسوالۍ د نورستان په اداري تشکیل کې زیاتې شوې چې ورسره یې شمیر نه ته لوړ شو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو غواړ چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو سکو به نو سوه د خلک ولې دلې دي نو مې سوه سره کې پیسې چې سم د لاس راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده سدلې. مردا غواړ چې مردا د یو غټو چارواکو په ولار سي.
زمانم زبی هولادی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هنه احترامات. بعد سلامت زموش په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفی بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نستی او د غربت و خلکو ته مخه ده، او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتو دي، چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلات او د غربت هغه دا چې حکومت ورس تر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالی او اجاره پر خلکو باندې زیاتوي چې د سرایو څخه مالی او اجاره ټولوي. حتی یو دکان کچا جوړ کړي دا څخه مالی او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څو کولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالی او خپل ټکس جوړوي. نو په دې هیله چې دا زما ځخ تر لوړو مسولینو او لوړو رتبه چارواکو پرې ورسوي. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام پیلېږي، خو اوس د سات مهم خبرونه یو ور بیا. نن د زمري اسد میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له 115 کلیز سره برابر ده. افغانستان 115